دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی د اصولې خبرې پیل کړي او همدارنګه د کندوز خلک له امنیتي وضعیت شکایت کوي او وایي چې باید د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره شي. دوستانو د جمعه ورځ دا او د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو مخکې ترغې خبرونه او سوري پټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته اندونیزیا نن د افغانستان سره د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز څخه وګټله او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. بشپړ خبرونه واورئ. اندونیزیا بنند افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وی. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینا جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي رډیو ته ویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سور علی سورا دا امید لري چې هم د پښتوني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندیدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځراتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کوي.
افغان حکومت هم ویلی چې د جاکرتا غونډې ته هیله مند دي. دنیا لمن په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوونه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره په ازبکستان کې هم یو غونډه جوړ شي. دا غونډه د رواني مارچ میاشتې په شپږویشتمه د ګڼ شمېر هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو ژغورل شوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبر اعلان ته ویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري خار له بالادوري سیمې څخه تختول شوي وو او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټنځای وژغورل شول. ښاغلی نعمتی هم همداراز ویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي دي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز وګټله. دا پرونی لوبې په چا ویست انډیز ګټلې واو د بیټنګ پریکړه وکړه. ویست انډیز په 500 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 100 اوورو کې وازې 30 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوسول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویست انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 وو په 30 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو 18 منډې او محمد نبی په 450 بالونو 10 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوی د مخکینیو څلورو لوبو یوازې وګټلو په جدول کې دریم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. د افغانستان دوه نورې لوبې یو د مارچ په 3 د راتلونکي اونۍ د سې شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او بل د مارچ په 23 له ایرلند سره د زیمبابوې په پلازمینا هراري کې کیږي او افغانستان نړیوال جام لوبو ته د غوره کېدو لپاره باید دا دواړه لوبې وګټي. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې ریپورت کې ویلي دوی داسې شواهد موندلې چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او زورولی دي. په ریپورت کې همدار از ویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلواله یو شمېر جنې او ښځې د زنا په تور سنگسار کړي او ځینې په زور واده کولو ته اړ کړي او همدار از یو شمېر نارینه یې له نارینه سره د ناروا اړیکو په تور زورولي. د یو بل خبر لمخې د بشري حقوقو د څاري وډله وایي چې د ختیځ غوتې له حمیره او شاوخوا سیمو څخه د جګړې له کبله شاوخوا 40,000 ملکي وګړي د خپل کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلی کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل د پریکړه وروسته لاغې وشو چې په نوې ډیلی کې ډیره پاکستانی چارواکو د دوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلن خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، خو هند تر دې د مپادې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. او د امریکا د خزانه وزارت پر سباندې لسو روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللې. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې یو زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغه چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، څو ریپورټونه راخلو. د ناتو منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان سلطنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناتو منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم کړې. احمد تکل او پاړې نور جزئیات.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ وو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. کټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې کله حکومت سره د سولې خبرو ته کیننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
بل خواته په کندوز کې د کندوز اوسیدونکو له نامنه یو شکایت کوي او وایي د دې ولایت د مرکز یعنی د کندوز زخار په شاوخوا ولسوالیو کې وسلوال طالبان ډېر دي او حکومت ته پکار دی چې که غواړي د کندوز امنیت ډاډمن کړي د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. اجمل آرین له سیمې له نور تفصیل سره.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنه چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده نامنوی د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجی اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت ممنیت نسته، د بس زنجیرو نه ایسته خوا ته څوک تللی نسي او د شپې خپله سړی کندوز کې ګشت و ګذار کوی نسي. ناامني بېحده زیاته ده، اوس ګرمي سي، ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني خلکو ته تذکرې توضیح کړي؟ د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بل خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1300 سپینزر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان بیا وایي چې د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي لا هم په خپلو نږدې ځایونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت د ځینو لرې او نږدې ګڼمېشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د تریزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان ازادۍ راډیو ته وویل:
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوندو ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوۍ دپاره دوی نه ورکول کېږي، او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده، او شدید هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. تامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاری وای اوسنی جوړیدونکو کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکو روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسي نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خور کې دی چې د هغه مجموعي بودیجه ده 9.8 میلیونه، او یو کلینیک چې د باټای تڼې د کوچان لپاره جوړیږي چې د هغه بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپی سنټر چې دی د هغه تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی د چپدی باندې به مصرفيږي. دا دوه کلینیکونو څخه به لزر کسان مستفید شي د سي خدماتو څخه.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیایی خدماتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عام روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات ارزه شي. په نږدې آینده کې به د صبروی ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنه د سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو دیرش بستریز روغتون چارې عملاً پیلیږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدماتو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلې یو.
زما خو یوازنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګاملري څو ماشومان نستو او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
ل خپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې په پیل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي ابدیشته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15,000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي، او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي ابدي بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ شپږ تاریخي ابدي له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول هماین مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بشمیره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغه سی او ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډیره زیاته وه. اجرائیه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او وی ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې ویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعد امرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د تلای پړو مېرمنې قدم په خیال پورته کومیندې کړمه. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلای لرغونی او نازکې پړنی پر پخو وي. پړنی کپي او یا هم موچنی د افغاني اصل فرهنګ هغه مادي توک دی چې لکلونو کلونو را پدی خو د آریایی اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنري راپور مو د پړنو پاړه برابر کړي. راځي رحمت افغان ته وښو.
پړنه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پخو کوي، خو د نرانو په نسبت پړنی خځې ډېری په پخو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پړنی د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپو کیږي. پڼې چې دی دا حتی په آریایی سرودونو کې هم لدینه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړي مراسمو کې په پخو کوي.
خوند به هلو کې چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوی دا په هماغه رنګونو ګنډل کیږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کیږي هغه چې هم ډول ښکلی یا هم عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زرو افغانیو نه شروعات ته تر 40 زرو پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼي پیدا کیږي او خرڅېږي.
پڼي په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼي اخیستې وې. دا چې دا پڼي څه ډول وي له هغه به واورو.
زریدار پڼي به وي دا غټ گاولې به وکنه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي هغه دومره ګران سوي دي چې به باندې ختم ده. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ. په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاله نه باندې له فکر مې وتلی دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼی نه وي دا غونډه زری وي دا غونډ زر ورک پې باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پړنی ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پړنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي
په خوا دې ټوکې را سره کړي او په خوا دې ټوکې را سره کړي اوس د پړنو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوګوزی چې پیغله شم. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلې ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوې، نازکې جوړې شوې دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوی دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډیر په خواره حصی شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو، نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماسټری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصر شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړې، د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسټرۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسټرۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی، هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کومه ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو داسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که و هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي و هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لرو بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونه کړې دي یا شاعري کړې ده، دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که یو کتاب په بڼه چاپ شي، زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي، څېړنې کوي.
ولی سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي چې خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په ما وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پله د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې
د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو او په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم څه راکیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم. خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده او روحیه چې لرله هغه کمزوری نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه یې راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم هملته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي. د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که عمدغه سي مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسو په دې سیړونو کې ورسره مخ شوي یي، د هغوی قرباني ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره کله سکاله شل کله قید یو څوک غواړي، دغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې دغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپل غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. دغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15-17 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسو د حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسو د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شئ یاستې چې وخت نه لرئ، تاسو د عمر پند کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې را راټولې دي څه وخت واخیستلې دی او دغه عمر ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې د ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما ان لرله هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و. دلته یوه وقفه وه، له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلام مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستۍ کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کې کړی د چبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته تاسو پیغام سږی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی خپل لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او خپل لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیک نه وي او پخ کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې اما افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلا برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلا ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالي پکې نغښتي وي، بالاخره داسې یو خوا ته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي، نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی راباندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې، ډېر وړم، تقریبا حتی کاله ده شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم، زموږ مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم له یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لار دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت چې ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دي. خو اوس څومره زما په لاس کې دي هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دي. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې سو، څنا څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته لاسه تللی دي او خلکو دا کډو کې اخوا دي خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقاشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړی دي او که شوقي دي جوړ کړی دا؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړی دي، څه چې ماته ما احساس کړی دی، څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته؟ څه ورسئ، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې اوسې ما به هغه دغه چا انځور باسئ چې هغه ماته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډیر د سیخ شاعران مولر لکه پسرلای صاحب دا او دغه سی نور رښتین صاحب دا او نور دغه سی مشران او سی دیوان زورونه ما جوړول. نو دا ماته دی سولی د مخونو په شکل ما طرح کړید په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په می کوشش به وکاو سی دغه سی نورم کار باندې کوم. خو بیا وروسته چې په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنی هر چا سره چې په مخصوم دوی به ماته وایي افغانستان کې جنګ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وه او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه. نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آئیډیا دا لږ بدله شوه. دې کې ځینې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي، له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله، اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړي د شپې ډېرم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو، هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شان زده کړل، هلته تقریبا 4 کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه د دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه سیما زده کړل، هغه ما د دوی د یعنی ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید دا مور کړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده. یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر روی په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر.
تاسو نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ولې نه، ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې، هلته ما ته داسې دوه ځایه د یو هنرمندو د چکو پکیک په نامه د یو دغه و. نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه وکړل، کارونه مو وړاندې کړل، نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باربوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دلته مو مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي، چې که هنرمند رسک قبول کړي، تاوان پر ځان قبول کړي. هنر ته هر څوک غاړه ږدي، هنر هر څوک هنر د ټولو خوښ ده، خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښته خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د بلا سیوری. د شپې تور تور پلو لاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل. سترګې یې سره ومخلې. سور اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپل غوټ ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې پکار شوه. څنګه دې پکار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه. پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پل ته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په قرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی اخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپ یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی.
په داسې خوبونو باور مکوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه، کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله، کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی وو چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر وو. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی وو. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوختو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیت نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیت نیکه زوی وو لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی جواب اشعار هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزې یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې، نه په هیګم چې بچ په خوی په وړاندې. لخ پهلوانو به بیلې ګم په سرو سترګو، دواړه سترګې می په وینو دی شړاندې. اسماعیل استانه رو مزړ سوره کې. بلتانه خرخبون بیا لتا پر دای کې، نه په هیګی کې می بیا نستا یادې کې. په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندې. زما زما چوک دیون می دی و مخته، زما زما چوک دیون می دی و مخته، دیانه څورای به اچو مترخته. ستا سیاد بمې وي بس د زړه وسخته، کدا زمکه غورنه ټول سی لاندې باندې. پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 1411 هجري کال په مرغه کې وفات شو. اولاد یې هم هوري اوسېده، خو د ده د زوی کاسی زامن بیرته د کسی غره او په خینته تللی وو
او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور ته راغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو.
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصوم فرښتو چرته یې، د شعر معصوم پرښتو چرته یې، زړه مې ډک شوی تشول غواړي، خور شوی فکر ټولول غواړي، تړلې شعر مې خلاصول غواړي. د شعر معصوم پرښتو چرته یې، د شعر معصوم پرښتو چرته یې، راشي د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښ راوړی او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. د شعر معصوم پرښتو چرته یې، راشد دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښ راوړی او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. چډک زړګی تش کړما، د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای وروستۍ لمحه تصویر کړم، یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم، یا د اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم، اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل، او په کومو لارو یې راوړی ما، په کومو لارو یې راوړی ما، په کومو لارو یې چرته روان، او دا ځواب ولیکم. زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مئین زړه می جوړیدل او ماتیدل دی، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناستا، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناستا، زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی. خدا خبر منطقی نخکاری، خدا خبر منطقی نخکاری، ځان سر فکر وکړم چې زه په کومه تلمه او زندگی چرته لاړه، ځان سر فکر وکړم چې زه په کومه تلمه او زندگی چرته لاړه، بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم، د شیر معصوم پرښتو راشي، د شعر معصوم پرښتو راشي، د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي، د شعر چینه پاک کړی، داسې الفاظ راوړی چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم، د شعر معصوم پرښتو راشي، د شعر معصوم پرښتو راشي، چې مې د مینې مرثیه ولیکم، په څو الفاظو یې ترخه ولیکم، په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم، دا ته چې زی ما په چا سپاری، ما په بیمینی خلکو مه سپاره چې مرما،
دا ته چې زی ما په چا سپاری، ما په بیننګا خلکو
دورا سروی